احمد شبریم سلامونه تر هر څه مخکې خبرونه د ملګرو ملتو د سرمنشي ویاند وی چې د دوحې په غونډه کې د طالبانو استازو ته د ګډون بلنه نه ده ورکړې د سرمنشي ویاند سټیفن دوجارک پرون ویل چې سرمنشي انټونیو ګوتیرش طالبانو ته بلنلیک نه دی استولی ټاکل شوی ده چې د دوشنبې او سېشنبې په ورځو د ملګرو ملتو د سرمنشي په ګډون د افغانستان لپاره د قطر په پلازمینه کې غونډه جوړه شي په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د نورو هیوادو ځانګړي استازي له ملګرو ملتو سره یو ځای د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړي د میدان وردګ ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې ناچاودېدونکو موادو یو شمېر ماشومانو ته مرژوب لاړولې ده په دغه ولایت کې د طالبانو د اطلاعات کلتور رئیس حبیب الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې درې ماشومان وژل شوي او دوه ټپیان شوي دي د میدان وردګ د عامې روغتیا رئیس محمد زیرک بیا سیمه ییزو رسنیو ته ویلي دي چې دې چاودنې د پنځو ماشومانو ژوند اخیستی او دوه ټپیان کړي دي دا پیښه پرون د ماسپښین د درې نیمو بجو خواته د دشتي توپ په سیمه کې وشوه د افغانستان کرکټ بورډ له لوري نن د زرغون جام په نوم سیالۍ پیل شوې دا لوبې د 500 ورنو دي چې په خوست کې د څلورو لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي د افغانستان کرکټ بورډ اداري ازادي راډیو ته وویل چې د زرغون جام سیالیو په ترڅ کې به ټولې 13 مسابقې وشي او پایلوبه به د می په ولسمه ترسره شي نن لومړۍ سیالي د هندوکش سترایکرز او میوند ډیفندرز لوبډلو ترمنځ ده اوکراینی ځواکونو نن وویل چې روسي ځواکونه د بخمود پر شار الله هم بریدونه کوي او دوی د اوکراین په ختیځ کې له دې شار دفاع کوي د اوکراین د لوی درسیز دفتر په خپل ورځني راپور کې ویلي دي چې په دونس کې د جګړې د لومړي کرښې په اوږدو روسي ځواکونو په بخمود ادویفکا او مارینکا کې پرون تر 48 ډېر ناکامه تهاجمي بریدونه وکړل روسي ځواکونو له تیر اوړي را په دې خوا بخمود کلا بند کړی دی او تر اوسه په ډیرو تلفاتو د دې شار په ځینو برخو کې پرمختګ کړی دی بلورته د اوکراین دفاع وزیر وای د روسي ځواکونو پر ضد د پسرلنوي عملیاتو لپاره د اوکراین چمتووالی د بشپړېدو په حال کې دی اولکسی ریزنیکوف پرون په کیف کې خبري غونډې ته وویل چې د تهاجمي عملیاتو لپاره لا هم یو څو وړو شیانو ته اړتیا شته نوموړي زیاته کړه چې د امنیتي دلایلو له امله په دې برخه کې اوس جزئیات له رسنیو سره نشي شریکولی د اوکراین دفاع وزیر دا خبرې په داسې ورځ وکړې چې د اوکراین پر بیلابیلو ښارونو روسي ځواکونو بریدونه وکړل او د څو ماشومانو په ګډون ولس ملکیان ووژل
د ژوند رنګونه
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو اسمت ساروانیم د ژوند رنگونو د خبرونې ته مو هرکلی کوم د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي په دې خبرونه کې د مزک لاندې او بو په اړه خبرې کوو په هغو هیوادونو کې چې ورشتونه ډیر هم کیږي د دې لپاره چې سړکونه او پیاده روانه پاخه شوي دې ته توجه ډیر کیږي چې تر مزک لاندې او بو سطح ټیټه نشي او تر وسه وسه هڅه کوي چې د مزک لاندې او بو څخه زیات کاروان اخلي خو زموږ په هیواد کې په ځانګړي ډول په ورستیو څو لسیزو کې نه یوازې دا چې د بخوا په پرتله ورشتونه کم شوي بلکې د مزک لاندې او بو کارول زیات شوی دی په ډیرو ځایونو کې خلکو ژورڅاګان جوړ کړي او په لمریزه انرژي په بدریغه ډول او براباسي لدی کبله په ډیرو ځایونو کې کاریزونه لمنځه تللي او کال په کال د مزه کې لاندې او بو ساته ټیټه نورم ټیټی شي په روان خبرونه کې د دې کار پر عواقب او لخپل درنو ملمنو سره خبري کوو او د غراس په دې ژغي جو چې سرنګلو او بو داسې استفاده وکړو چې ضایعات کم شي مزیک ته لښ خطر پېښ کړو او د شاک او بوټو چاره هم پرې وکړو زموږ د دې خبرونه ملمنه دي شاغله محمد عاصم مایر چې د جرمني په شټوتګارت په هنتون کې د اوبو د مدیریت سیړونکو دی همدارس د اوبو د مدیریت انجنیر وحید الله صادقی دواړو درنو ملمنو ته هرکلی وایم او لمړی شاغله مایر د مزکی لاندې اوبو څخه زیاته استفاده څه تاوانونه لري
ډیره مننه سلامونه تاسو ته تاسو طریقې ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم مهمه پوښتنه ده او هغه دا چې د ځمکې لاندې څخه اوبه باید هغه مهال داسې وي لکه سپما حساب یا زیرمه شوي پیسې او د زیرمه شویو پیسو څخه استفاده هغه وخت کېږي چې نورې لارې په چا باندې ودرېږي نو په همدې ترتیب باندې د ځمکې لاندې اوبو څخه هم هغه مهال استفاده کېږي چې سطحی اوبو څخه کارول ناممکن شوي وي، بیا هم د وچکالۍ یو نورو سخت شرایط وي. خو متاسفانه که موږ تاسو ګورو اوس وضعیت کې په هر حال کې، یعنی په نورمال وضعیت کې هم د سطحي اوبو څخه د استفادې په ځای باندې د ځمکې لاندې اوبو څخه استفاده ډېره شوې، او دا د دې لامل کېږي چې د ځمکې لاندې د اوبو زیرمې چې هغه هم محدودې دي زر ټیټې شي او ورو ورو دا له منځه لاړ شي. د زیانونه نور هم ډېر دي، ځکه هغه زیرمې چې د ځمکې لاندې موقعیت لري که چېرې خدای نخواسته دا یواری وچې شي او د دغه خلاو یا د تخو تشو د کلکابله چې هلته رامنځته کېږي د ځمکه نشست کوي یا کینی. موږ په تېر کې په غزني همدارنګه که ورته وګورو کجکي نه پورته او د کندهار دغه ځایو کې ځینې داسې راپورونه درلودل چې ځمکه ناسته ده یا د ځمکې نشست تر نورمال هغو ډېر دی. نو یو وار چې دغه ځمکه کېناستله بیا هغه زیرمې چې خالي ځایونه وو د اوبو د ساتلو دپاره هغه هم د تل لپاره له منځه ځي، یعنې دغه ځمکه هغه طبقات یې د اوبو د زیرمه کولو وړتیا هم له لاسه ورکوي، چې همدې کبله د ځمکې لاندې د اوبو د کارونې لپاره باید ډېر پام وشي تر څو نه یوازې په ښه توګه هغه وکارول شي بلکې د تلپاتې والي دپاره یې هم کار وشي، او نه دا چې هغه د تل لپاره دغه سرچینې وچې کړای شي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه کور ودان. ښاغلی صادقي، ځینې داسې کسان شته چې که اودس کوي یا هم ممکن لاس مینځي واټر پمپ ورته چالانه کې کېدای شي په یو لیتر د چاره وشي، خو ممکن په دې شکل سره دی لاس لیتر او بزای کې. د دغو خلکو لپاره ستاسو لارښوونه څه ده چې څه وکړي چې اوبه کمی مصرف کړي او اوبه ډېرې ضایع نه کړي؟
سلامونه چاروان صاحب تاسو ته او تاسو ښاغلي میلما او اوریدونکو ته. رښتیا هم که تاسو وګورئ د افغانستان د اوبو زیرمې، اگر چې خلک فکر کوي چې دا وافرې دي، خو دا یو ناسمه اټکل دی. زموږ تاسو هات دوه هیوادونو کې شمیرل کیږي چې واټر سټرس ریجنز یادیږي چې د اوبو د کموالي سره هغه مخ دي، او په زمن کې زموږ د استفادې وړ او یا فیصده اوبه د زیرزمینی اوبو څخه کم کیږي، او په عموم کې زموږ یوازې صرف 1.5% خلک پاک اوبو ته لاسرسی لري. کوم موضوع ته چې تاسو اشاره وکړه، علت یې دا دی چې په افغانستان کې د واټر سپلای منظم سیستمونه نشته دي چې د اوبو څخه هغه استفاده یا ریګولیټری شکل باندې رامنځته کړي یا تنظیم کړي. نو اکثره وخت چې خلکو د اوبو نه استفاده کوي، چې دوی پمپونه استفاده کوي یا هم نور چاره، په دې شکل باندې دوی اوبه ضایع کوي. نو مهمه دا ده چې په اول کې خو د اوبو د پاره منظم سیستم ایجاد شي، که چېرته دوی د اوبو نه په کور کې په شکل دی بغیر د مرکزی سیستم نه استفاده کوي، مهم دا ده چې دوی کور کې یو د اوبو ذخیرې لپاره ټانکۍ ولري، او د اوبو څخه بیا نلونه دوی ایجاد کړي چې د اوبو څخه به دوی کوای شي د اوبو د مصرف کنټرول منظم کړي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. او تاسو ویل چې د اوبو د توزیع سیستم په کار د چې اشاره مو نلونو ته ده، او یادونه مو هم د نلونو وکړه. حتی په ډیرو هیوادونو کې چې دا نلونه هم شته، په هغې کې هم بیا د سپما نوې طریقې ایجاد کړي دي چې اوبه ډېرې کمې مصرف شي. ښاغلی مایر، څنګه کولای شو چې د مځکې لاندې اوبو اندازه زیاته کړو؟ داسې لارې هم شته؟
دقیقا دغه ته به راشم. زه غواړم یو شی اضافه کړم چې د اوبو استفاده او ضایع کول په دې خاطر ډېر دي چې یو سیستم نشته د اوبو د کارونې او د ګټه اخیستنې دپاره. یعنی په نورو ځایونو کې د اوبو دپاره یو منظم سیستمونه دي چې یو ځای رااستل کېږي، هغه بیا تصفیه کېږي او بیا توضیح کېږي. خو په افغانستان باندې هیوادونو کې چې قوانین درست او صحیح نه دي جوړ شوي، تطبیق یې هم ستونزمن دی او د خلکو د پوهې کې ظرفیت هم ټیټ دی. نو دا خلا د دې لپاره رامنځته شوی چې خلک په خپل سر د ځمکې لاندې د اوبو څخه کار واخلي او ډېرې ضایعات کړي. ضایعات هم تقریبا نه یوازې ځکه کوم مثال چې تاسو ورکړ په هغه ډول کېږي چې د یو عادي کار دپاره واټر پمپ لګول کېږي او استفاده اوبه استخراج کېږي، بلکې تر ټولو ډیر دا یاد چې ورکول کېږي هغه په کرنه کې دغه اوبو کارول دي چې هغه هم د کرنې یا د خړوبولو هغه طریقې دي چې موږ ورته د ویالې سیستم یا همداسې ټول پټي د کیوي د اوبو څخانو. نو که دوه ډوله استفادې موږ لرو، یو دا چې په کرنه کې د استفاده ده او بل داخلي مصرف دی. که دا دواړه سره پرتله کړو، داخلي مصرف ډېرې لږ اوبه مصرفوي د کرنې پرتله باندې. نو اصلي ضایعاتو ته که موږ پام هم کوو، باید نه یوازې دا چې په ټوله د افغانستان په سطحه باندې، باید موږ تر ډېره فوکس هغه وي چې په کرنه کې دغه اوبو د ضایعاتو مخنیوی وشي، یعنې هغه لارې چارې عملي شي چې لږ اوبه کارول کېږي. دوهم، په ښاري سیمو کې چې هلته نفوس ډېر دی او د اوبو اړتیا هم هلته زیاته ده، نو هغه سیمو کې دې بیا هغه لارو چارو باندې تمرکز وشي چې هغه په کورنیو چارو کې لږ اوبه مصرفوي، لکه تاسو چې کوم مثال ورته ورکړ، چې د عادي او داسا او نور کار اخیستنو لپاره باید واټر پمپ ونه لګول شي. دا یوازې په ښارونو کې دقیقا، مثلا د کابل ښار، کندهار ښار، په لوی ښارونو کې باندې نه دی فوکس، هدف نه دی، یعنې د دغه ښارونو شاوخوا او د دې ښارونو څخه پورتنۍ برخه چې لکه مثلا پغمان شو، میدان وردګ شو، همدارنګه د دغه ښارونو پورتنۍ برخه چې هغه د اوبو د تأمین سرچینې دي، یعنې همغه برخې دي چې هلته ورښتونه کېږي، ځمکې ته اوبه جذب کېږي او هغه بیا ښارونو ته راځي. که چېرته هغه اوبه په همغو سیمو کې استخراج شي، نو بیا ښارونو ته اوبه نه پاتې کېږي. د ځمکې لاندې اوبو د چارج دپاره یا د هغوی د ژوندي ساتلو دپاره ډېرې طریقې شته. یو خو دا چې هغه په طبیعي ډول باندې دي، مثلا پخوا واورې ډېرې واردلې او د واورې به په ځمکه باندې ډېر مهال پاتې کېدله. دغه واورې ولې کېدلې؟ اوبه یې مستقیما ځمکې ته جذبېدلې، تر ډېره فیصدي ځمکې ته جذبېدله او لږ فیصدي یې بهېدله. اوس چې د اقلیمي بدلون له کبله هوا ته ناسته یوه درجه دوه درجې توده شوې، دغه واورې ورښتې په بارانونو باندې اړولی او بارانونه په ځمکه باندې نه پاتې کېږي، هغه بهېږي. له همدې کبله د ځمکې لاندې اوبو د تغذیې کچه هم کمه شوې ده. بل علت دا دی چې د دغه اوبو د ځمکې لاندې اوبو د تغذیې لپاره بیا د اوبو د مدیریت لارې چارې ډېر منظم سپارښتنې ورته لري، او هغه دا چې که چېرې د سیلابونه کنټرول شي یا مثلا بندونه ورته جوړ شي چې هغه په دریو کچو کې دي، لوی دي، متوسط دي او کوچني اقدامات دي، دغه اقدامات که ترسره شي دغه اوبه بېرته ساتل کېدای شي. لکه د واورې د جبران خساري پر ځای باندې، یا مثلا کمپنسیشن چې ورته په انګلیسي کې وایي، هغې پر ځای باندې کولی شي کوچني بندونه جوړ شي تر څو دغه اوبه په سیمه کې وساتل شي او هغه ځمکې ته چارج شي. نو دغه اقدامات هم په لوی مقیاس باندې وي، یا مثلا لوی بندونه وي چې یو خو میگا سکیل پروجیکټ ورته وي چې لوی بندونه دي، د هغې څخه متوسط بندونه مثلا 10 متره نه 15 متره، له دې څخه نور اقدامات دا دي چې د سیندونو په خواوو کې لوی لوی حوضونه یا ځایونه جوړ شي تر څو دغه، یا په هغه ځای کې چې د اوبه بهېږي، چې د اوبه هلته ورته هدایت شي او هغه ته ډنډ شي، دغه اوبه بیا ځمکې ته چارج شي. د دې تر څنګ نورې بیا کوچني مقیاس باندې اقدامات دي، مثلا لکه د ویالو جوړول په غرونو کې او په نورو دښتو ځایونو کې تر څو دغه اوبه وساتي او هغه ورو ورو ځمکې ته چارج شي. خو موږ او تاسو باید وګورو چې کوم توپیر شي د واورې څخه باران باندې په بدلون کې راغلی، دا د افغانستان ټوله سیمه تقریبا راغزمنه کوي، یا مثلا په ډېرو سوو کې دا توپیر لیدل شوی. نو په همدغومره کچه باندې د دغه اقداماتو عملي کول هم اړین دي تر څو هغه کچه اوبه جبران شي تر څو چې د واورې له کبله ځمکې ته تغذیه کېدلې. زما مطلب دا دی چې که چیرې خلک خپلو کورونو ته نږدې سیمو کې ویالې جوړې کړي، دا ښه دی، دا یو ښه اقدام دی، خو هغه څه نه شي جبرانولی چې پخوا دغلته اوبه تغذیه کېدلې. نو زما هدف هم دا دی چې په لرو سیمو کې لږ څه نورو غرنیو سیمو ته باید امکانات ورته برابر شي تر څو خلک هلته لاړ شي، دغه اقدامات پلي کړي، ویالې جوړې کړي، کوچني بندونه جوړ کړي تر څو په لویه پیمانه اوبه هلته زیرمه شي، پاتې شي او دا بیا ځمکې ته چارج شي. دغه اقداماتو په ترسره کولو سره کېدای شي په کلیوالو سیمو کې البته ځمکې لاندې اوبه تغذیه شي. په ښارونو کې بیا نور اقدامات هم شته چې خپله د صدقي صاحب هم وڅېړنه په دواړه کړې ده، هلته هم ځینې داسې میکانیزمونه او لارې چارې شته چې لږ سیمه لږ مساحت غواړي او هغه په ترڅ کې د بامونو د نورو پارکونو د موټرو د پارکینګ د نورو پخو سیمو اوبه په مسؤول ډول ځمکې ته هدایت کېږي او هغه د ځمکې لاندې اوبو د ترقی کېږي چې
بله انجینیر صاحب په دې اړه نظر څرګند کړي. خو تر دې مخکې یو اوریدونکی لرو چې ډیر منتظر پاتې دی، ور به شو دته چې څه پوښتنه لري یا نظر مهرباني کوي. زابلای صاحب
السلام علیکم. نبی الله زابلای د زابل لرغنداب او شیګان کلی نه خبرې کوم.
سلامت اوسې، مهرباني.
مننه کوم میلمنو محترم او سلام وایم. تر څنګه یو پوښتنه او یو وړوکی نظر پوښتنه می ده د انجینرانو صاحبانو سره. دلته زابل کې سي که په یو سیمه کې په ځمکو کې ډيري برمی ول چې ډيري څاګانې کیندل کیږي، د دولت له خوا یې مخه نیول کیږي، وای تاسو باید پر یعنی د خپل ځکه لپاره یو یو برمه وکړي، ځکه سي وای د اوبو کچ کمیږي. آیا د دریاب او آیا د ځکه لاندې او واقعا هم ډيري څاګانې ډيري برمی او به کومولای کیا؟ او بل کچیرته یعنی وګورو د جوړو څاګانو یا برمو ګټو ته وګورو، یو خایه ګټه دا ده چې ک جوړه وو سي مرو تاسو کولای شئ ډيري وبلا غنه را وکړو راپورته کو ډيري ځمکه پر خړو بکو، خو ترڅنګ خطر هم ډیر زیات مرو تاسو شاهدان یو د افغانستان یو تعداد کسان ډیر زیات کپلت کوي، بی پروايي کوي، دا د څاګانو یا د برمو سرونه خلاص پرېږدي او موږ ته دي شاهدان یو سیمه شمن وخت په وخت الته ورغورځیدلی او خپل شیرین ژوند دی لاله سور کړی دی. څو شي به مسجد له جامع جمعات نه راوتم د لس دقیقې مخه، یعنی په د جامع جمعات مخې ته یو لس متره خواته د یو څا سر لڅوینم چې الته ورته ګورم، یعنی ډیر جوړ هم نو آیا دا یو مناسب کار ده چې د یو جامع جماعت چلته یو ډیر زیات شمیر کسان هم وسیږي رابط آمد لري او دونه لنډه فاصله کې ورته د دې څه سر خلاص ووسی؟ مننه.
سلامت اوسې، ډیره زیاته مننه کور ودان. نو انجینیر صاحب صادقی مخکې تر دې چې د زابلی صاحب خبرو باندې تاسو یا هم شاغلی مایر نظر څرګند کړئ، لومړی د ښارونو په برخه کې وایست. د ښارونو په برخه کې یو وخت د کابل ښاروالي له خلکو غوښتل چې د بامونو واوره په داسې ځایونو کې کوټه کوي چې خام بي، یعنی لاندې ځمکه یې په پاخه ځایونو کې ما اچوي چې تر څو کومک وکړي او د ځمکې لاندې جذب شي. دا څومره مرسته کوي؟ آیا نورې لارې نشته؟ مثلا په ځینو سیمو کې، البته دا به کېدای شي د ښار په ځینو سیمو کې کېدای شي چې کندې ورته وکینې او هلته دا واورې راټولې کړي او هلته به په تدریج سره ویلې کېږي او په ځمکه کې به جذبې شي.
بلکه څنګه چې ډیرو نقطو ته معیار صاحب مخکې اشاره وکړله، د انسانیت یا بشریت پرمختګ د ځان سره مشکلات او چیلنجونه هم لري. یو د مشکلاتو څخه دا دی چې سطح د طبیعي شکل نه تغیریږي، چې هلته کانکریټ رامنځته کی چې اوبو جذب ځمکې ته پاتې کوي، او بل خصوص په داسې ساحو کې لکه افغانستان کې چې هلته اکثر غرمۍ دي او دا سیدر منطقي نشته د چمزه کې ته په جاز فچون صخرهي طبقه موجوده دي، نو د اضافه کول د کانکریټي ساحو یا د غیر نفوذي ساحو باعث دي کی چې د بو تغذیه تکام شي. په عموم کې کومو د افغانستان اتیا فیصد او به د زراعت لپاره استفاده کی د زیرزمینی او بو څخه او یوازې نور شل فیصد چې دی له نور ضرورتو لپاره په افغانستان کې دایم استفاده کیږي. د دو اتیا فیصد اوبه نه اویا فیصد یې زموږ د زیرزمینی اوبو څخه راځي، چې دا په مرور د زمان باندې پایداره ځکه نشي پاتې کیدای چې یو موضوع د تغییر اقلیم ده او بل انکشاف د شهري دی او همداس رنګ نفوس انکشاف دی چې په هغو کې د آینده لپاره ضرورت یا ډیمانډ اضافه کیږي. یو کانسپټ چې اوس په نړۍ کې هر ځای د څېړونکو په مې ځان ته اړولی دی او هېوادونه په دې باندې سرمایه ګذاري کوي په نامه د نیچر بیس سولوشنز دي، چې ته څنګه وکولی شي چې طبیعت سره په همغږۍ کې هغه مشکلاتو ته حل پیدا کړي د اوبو په بخش کې، چې ایجاد د شنه پوښونو دي او اکثره دوی استفاده د غیر نفوذي سطحو څخه لکه کانکریټ څخه منع کوي، او دا مختلف شکلونه لري، کیدای شي په شکل د یو جاهل وسی چې په شکل د غیر طبيعي رامنځته شي، یا ډېر په کوچنۍ سطحه باندې فرضاً کوم ور ور کله چې باران کې د کور د داخل یا د بامونو څخه اوبه منظم شکل باندې جهات ورکړل شي، د مځکې د لاندې ذخیرو کې هغه جمع شي، یا هم د دې لپاره چې جذب شي هغوی ته لابچارې ولټول شي. یوازینی مشکل بل په افغانستان کې دا دی چې هلته د ډیټا یا معلومات موجود نه دي. دا یوازې دا د اوبو د بخش نه دي، بلکې د جیولوژیکي جوړښت د مځکې هم مهم دی. یعنی موږ نشو کولای په هره ساحه کې اوبه مځکې ته جذب کړو، چې کیدای شي هلته داسې یو سطحه موجوده وي چې هغه مواد محیط زیست ته یا اوبو ته مضر اوسي. کې چون افغانستان کې اکثرا داسې منابع شته دي چې هلته نور کیمیاوي مواد موجود دي، او که چېرته موږ وګورو د افغانستان مرکزي ساحو کې لکه بامیان او شاوخوا نور ځایونه چې ما هلته خپله لیدلې، کله چې هلته خلک څاګان اوباسي هلته اکثره یا ګاز راوځي یا ترخې یا تروشې اوبه رامنځته کېږي. نو دا د دې لپاره موږ د افغانستان دپاره یو هر اړخیز پلان د مدیریت دپاره ضرورت دی چې تر اوسه نه ترسترګو کېږي. او پخواني حکومت کې یو څه کوششونه وشول خو هغه نیم پاتې شول. د دې پلان کې مهم دا ده چې د افغانستان موجوده منابع د اوبو دا ټول وڅېړل شي چې دا څومره اوبه موږ لرو، په کومو ساحو کې لرو، او د اوسني او راتلونکي لپاره د اوبو ضرورت ډېر مهم دی، ځکه افغانستان یو زراعتي ملک دی او زموږ پایداره پرمختګ هم د اوبو په مدیریت باندې اړه لري. نو هغه آینده کې مشکلات او کوم چیلنجونه چې موږ سره دي، چاره کیدای شي موږ د بیلګې په توګه د نفوس زیاتوالی او تغیر اقلیم، دا هم په دې پلان کې باید موږ په نظر کې ونیسو. او تر څنګ یې مانیټورینګ او د معلوماتو د ټولولو سیستم دی، چې هغه کې د اوبو سطحې چې دا په کال کې څومره کمیږي او د کیفیت او استفادې نظارت یې ترمنځ رامنځته شي، او په ځم کې یو قانوني فریمورک یا چوکاټ د افغانستان په سطحه باید رامنځته شي چې دې ته یو قانوني بڼه ورکړل شي، او که څوک د هغو لارښوونو تخطي کوي په همدې شکل هغه خلک باید جریمه شي یا قانوني چلند ورسره وشي.
بله، ډیر زیاته مننه کور ودان. بیا هم اوریدونکو لرو وګورو چې دوی څوی ځان راو پیژنې. آزادی رادیو،
بله، السلام علیکم سروان.
وعلیکم السلام، مهرباني.
زاج مل خبرې کوم، زما یو پښتون من منو ته خدا ده.
بله سی،
چې زه خپل د اروپا کې ژوند کوم، د تزیات اورشت کیږي په اروپا کې، او د مجاب افغانستان وچی واده کله سمندر وجه سي کنه سمندرونه په اسیا کې، نو دا څو وجه د اروپا کې ول د برزيات بران کې کلمي پختنه ده. خیر جواب کې مننه.
شه سيده مننه کور ودان. بل اوریدونکو هم لرو ځان راو پیښنه. آزادی رادیو
سروان، سلامونه قبول ک، سلامونه تاسو تاسو ملمنو تاسو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلامت اوسه قاری سه پښتون مهرباني.
تشکر. زه خو مخکې غواړم چې یو نظر لندکی نظر در کوم، یو پښتنم لرم لندکی نظر خو میدارې شروان صاحب، چې دلته د زموږ خپل په ولایت کې حواله چې د امور کوبي وشتل د خپل چشاک ته پاره یا د خوراک ته پاره دغه کوبو چې ثانان موږ وشتل بیا برمی وهلې، دا په 14 متر په جزوجان کې وتلې، بر اخر 10 متر ته ورسېدل. یعنی اوس موږ خپل د سرای، یعنی نور ته څه موږ خپل په سرای کې درې کوبه کوبه ولې دواړې وچیشلې، اوس په 5 متره باندې موږ ته وبره وځي. نو زه بیرېږم چې کم دغه حالت پر همدغه رقم دوام وکړي، شاید پر 100 متره به وبره ونوځي، او زه بیرېږم چې ترمزه کې لاندې غزاري مواد را ونوځي. ولې په دې خو به دم په دم کښته ځي، ساعت په ساعت، کال په کال، ورځ په ورځ کښته ځي. نو زه پر دې باندې زما بیره ده چې هغه زاري مواد چې تم ځکه لاندې دي، یا نور مواد چې تم ځکه لاندې دي لکه معدن غوندې، چې هغه په اوبو کې راونه وزي، دا به خلکو ته ډېر مشکله تمامېږي. او بله خبره دا ده سروان صاحب، موږ افغانان درې دغه لرو بدی لرو یو دغه وبو چې موږ عباس رسوی نه لرو یعنی یو سات وبو مو سپکاری د خپل برمومو د خپل برمومو چلن کړی هغه درې سات د وبو دغه شي د خدای وبو دغه روان دي هغه ورځ ما د مولا سپښتنو کمال ته مولا دا وبو دی ولا چلن کړی ول د خدای وبو دی د خدای په وبو کې سکار اصل لري نو مال ته چې مولا رسوی پر د خدای پر وبو نه لري هغه امیان خلک یې څنګه ولري او بل خبردار چې موږ به سواد یو اگاین لرو دا به سوادی کچه د به سوادی د افغانانو او اخیری درجه تر رسیدلې موږ رسویو د بلنه پر لرو نو چې خپل په مابین کې رسوی نه لرو نو پر وبو به څنګه رسوی لرو سروان سازما پښتنه د میلمنو صداد
bale
چې دغه د اگاهی کچه تر یعنی کلل وړیږي تر څومره کچې پورې باید آگاهي و خلکو ته ورکول شي بعضي په بعضي موارد کې خور کول شوی ده دغه د آگاهي کچې څومره باید لوړ شي چې خلک د دې کار اجتناب وکړي او دا د آگاهي دی مسؤلیت ته چا دی
bale ډیره زیاته مننه سلامت اوسه یو بل اوریدونکو هم شته بیا به ورشم مېرمنو ته ځان راو پیژنې یو ازادي رادیو
وعلیکم السلام سروان صاحب محترم احسان الله داوري هم د هلمند کجکی ولسوالۍ څخه
مهرباني کوي داوري صاحب
محترم ډیر مننه کور ودانه چې موږ تاسو وخت راکې دا د اوبو مشکل خو چې جوړي ساکان دل تزمش هلمند کجکی زمیندار کی ستا هغه داسې تزمش ټول مصرف هم پر دیوا برمه دل تمجوشته برمه او هغه زموږ منطقه کې چې 300 متره ته ورسی لاندې بیا هغه د شاکو به پیدا کوي چې هغه باندې بیا د خپل فصل رسی کشت ورسی نو د دې مشکلات خو ډیر دي دی د اول خو می بعد توبه داسې طریقه باندې استعمال کی چې هغه خپل د کشت په اندازه باندې باید داخله استعمال کی بل دا چې زه خپلم د اوبو انرژي وزارت څخه می غوښتنه ده چې د تزمر زمیندار ته یو کانال جوړ کړي نو به موږ د دې مشکل څخه خلاص شو په ټول افغانستان کې لمړی به دغه زمینداری چې د اوبو د مشکل سره په 100% کې 15% د اوبو د مشکل سره مخ دی روان اوبه خو یو څک نه لري مخ کې 15 کال هغه یا 14 کال مخ ته وي د کلی اوبه وي هغه د قریزو اوبه وي قریزو به ټول ختمې سوله یوازې او یوازې خلک ودې ته مجبور دي چې دغه د برمو څخه برمی ووي هغه بیا د دې اوبه ځینی استعمال کوي هغه کم دی یو انچ
بیا څنګه استعمالوي د دې استعمال په برخه کې مشخو وس خو یو غم ده چې برمی جوړ څاګان کیندي او برمی وهي بل دا ده چې دا او ډیر ځای کوي ستاسو په سیمه کې څنګه
زموږ په سیمه کې وبن نه ځای کېږي هغه په دې باندې چې خلک خپل کښ نس پر سوالي د لس جریبه مخپل ګوره محترمه مخپل شل جریبه مزکه خو تاسو نه در معلومیږي ستونه کدرې دا جریب په استلا باندې به تاسو در معلومیږي نه در معلومیږي
bale
دونه کدرې وبما دونه کدرې غنم د کرلې دي ازو هغه زور ته څلورین چوبل رم څلورین چوبه دا ورځ په سولری برېښنا باندې دا وبر اکاجم او بیا د خپل ځکه په وبم هغه دا سدي چې غنم اوس د تندې د لاس پراته دي ازموش پر استلا باندې په ګلو باندې ګل استلې دي چې دا اوس ک چیرو وبم کيم بیا پیدان نه ورته کی ځکه چې دوی په اول سر کې دوی تجسی وی دي نو ازموش په منطقه کې وبې اضافه نه استعمالېږي ځکه چې کچېره د رود وبې یا د رواني وبې هغه باید سړې ډېر استعمال نه کی ځکه چې هغه د ټول ولس حق دی هغه باید ډیر استعمال نه سي خپله تدا سي دي چې خلک یې اضافه نه سي استعمالولای هغه خپل د چې د ضرورت تر تلري هغه قدر يم دی نه سي استعمالولای
هغه قدر يم دی ډیر مننه دا وری صاحب سلامات اوسه یو بل اوریدونکو هم ډیر منتظر وای پاته شورې تخنیک همکار وای د تم نوبت ورکي به هوار شي ملمنوته مهرباني کوئ صاحب
السلام علیکم سروان صاحب تاسو مرګلو اوریدونکو سلامونه وای
سلامات دی اس مهرباني
اکی ارزابجه خبر کوم رسټان د وبو خدای چې وبو خو دوله د نعمت رحمان بابا وايي هغه خلاص بیا دی خو بیا دی نو یو وری وبو شي بل وری بیا دی شي نو زه څه زابل کيم دا چې ولا کدا دا وری ورو شو ولا دا د مکی په منامه باندې او علاقه د دې سخت ور ور کاریزونه کې روان وو بیا پر د اثر باندې برمه او ولې شین کما وری سولې نو بیا برمه سولې دا باوی ورو سره برمه او ولې سولې برمه نو بیا دا کاریزونه دا چې وښ کړلو یو غړ په بهم وسنس لیک پکې موږ پر سر باندې نو بیا د څه یو باغونه جوړ شو چې په خوا تقریبا تر میزان څخه لري تیمون ول کېدی زه خپل سره سلور ساتم مزل کړی دا موږ لري وسلن داسې پر دوه دقیقې یا پر درې دقیقې باندې خامخا باوري و باغونه وشیان دي. نو یو خاص دا کوو چې الله پاک وساری وکوو چې رحمتونه وشي. کتاب کې داسې وایي چې هغه د اسمان اوبه دا د کرت اوبه تعلق سره لري، لکه سره عاشقانې چې رحمتونه له پاسه را ووري نو بیا دا کرت اوبه هم راپورته کېږي، او که له پاسه بارانونه نه وي نو دا کرته هم کښته کېږي. نو رښتیا هم زموږ په علاقه کې پر له مخه پر دولس ګازه لاوې اوس به تقریبا تر شپېتو تر اویاو د سیاجاتنې کا علاقه ورته وایي دغه کې به تقریبا تر دغه رسېدلې تر سلو ګزو تر یوې ګزو پورې ګول کړو پر شپېتو پر اویا باندې تر یو نیم سلو ګزو لا رسېدلې دي. نو دوله کښې ښکته شوې دي او بیا هم الحمدلله دغه شمسیان چې دي دغه د یو نعمت الله ده چې دغه ده د ښځ هر یو د کاریت خاوند شو.
ډیره مننه، سلامت اوسئ. سلامت یاست، مننه مننه. ور به شو میلمنو ته. لومړی معیار صاحب تاسې مهرباني وکړئ، لومړنی اوریدونکی مزابلای صاحب و وایي ډیرې برمې واقعا هم د مځکې لاندې اوبو سطح ټیټوي. البته موږ خو په دې خبرې وکړې، خو دی وایي چې عامه پوهاوی پکار دی او خلک نه پوهېږي. زموږ ځینې اورېدونکو فرضاً یو دوه کسو په دې فیسبوک کې م راته لیکلي چې دا خو د خدای کارونه دي، د خدای دا دنیا مهمه نه ده، ابله دنیا مهمه ده. نو کله چې ذهنیت داسې وي څنګه به عامه پوهاوی خلکو ته ورکوو؟
دقیقا ګورئ، ډېر ښه مثالونه ورکړل شول همدغه خلکو، او تاسو کوم چې کوم ټکو ته اشاره وکړه هم یو ښه ټکی دی. خو زموږ د خلکو د سواد کچه لاندې نه معلومېږي چې هر څه خدای تعالی ته پرېږدي، او در حال کې چې خدای تعالی هم ورته ویلي چې د موږ مخلوقاتو کې تاسو فکر وکړئ او د هغې څخه وروسته زده کړه وکړئ او له هغې نه بیا وروسته کار ته واخلئ. نو زموږ خلک نه یوازې دا چې فکر نه پکې کړي زده کوي نه، بلکې دا رقم بې مورد او بې مسؤلیته څرګندونې هم کوي چې دا خپله د ټولنې او د دین او د هر څه په زیان دي. ګورئ، د زابل څخه چې اورېدونکي پوښتنه کړې چې د اوبو کچه کموي، دا دقیقا ځکه هلته اوبه په هغه پیمانه نه چارج کېږي لکه څومره چې استخراجېږي. نو څومره چې عاید لږ وي یا لږ کېږي مصرف شي، ډېر چونه دلته قرضداري را باقیداري رامنځته کېږي، هغه تشه هلته دقیقا په ځمکه کې زیاتېږي، او دا د دې لامل کېږي چې اوبه نورې هم ټیټې شي او کمې شي. خو که چېرته څوک د سیم څخه په سولار باندې اوبه راوباسي، هغه بیا د ځمکې لاندې اوبه کچه نه ټیټوي. څو متناقص نظریات دلته وړاندې شول. یو دا چې شبرغان څخه یو کس پوښتنه وکړه، ډېر ښه کومنټ ورکړه، هغه دا چې ملا امام د مسجد چې د خدای په اوبو کې ته څه کار لري. نو خو ستونزه همدغه ده چې خدای پاک خلق کړي هر څه په اندازې سره، اما دا چې ته څنګه کاروې نو دا یو بې مسؤلیته کاروې. دا خپله د ده څرګندونه کوي چې دی خپله په دې مورد نه پوهېږي. خو زموږ او تاسو د ټولنو هغه مشرتوب او یعنی لیدرشپ دا رقم خلکو په لاس کې دی چې پرمختګ نه کېږي. نو همدغه د اوبو د کچې د لوړولو مسؤلیت هم تر ډېره د حکومت دی، چې هغه د رسنیو د لارې د نورو د لارې باید خلکو ته آګاهي ورکړي، زده کړه ورکړي، او نور هم که څومره چې د سواد کچه او نوره کچه زیاتېږي، هغه په خپله دغه معلوماتو کچه زیاتوي. که موږ ورته وګورو، همدغه ملا صاحب باید د چاپیریال ساتنې ادارې لخوا تعقیب شي او هغه حکومت ته وسپارل شي چې ولې په دا ډول څرګندولې کړي. موږ د چاپیریال ساتنې اداره هره ورځ مصروفه ده، لګیا ده خلکو ته د چاپیریال د اوبو او نورو عامه پوهاوی ورکوي، په داسې حال کې چې په نورو سیمو کې جوماتونو کې خلک دا رقم بېرته د هغه سم مسیر څخه اړول کېږي. یو بل شی چې زه غواړم ووایم، هغه دا چې د ځمکې لاندې اوبو په اړه ډېر غلط ذهنیت هم شتون لري، لکه څنګه چې د هلمند څخه هغه اورېدونکي وویل چې هلته د زمینداور لپاره یو کانال هم په پلان کې شوی و پخوا د کرنې وزارت، چې کله د کجکي بند د برېښنا تولید زیاتېده نو هلته اوبه لاندې خواته ډېرې دي، او دا اوبه بیا کمال خان کې کم نه شي بیا ټول ایران ته بهېږي. نو د دغه اوبو د زیاتې اوبو د خوشې کېدو لپاره چې څو دا په افغانستان کې دننه وکارول شي، د یو کانال پلان شوی چې په زمینداور کې چې تقریبا 3000 هکتار ځمکه خړوبوله، خو د هغې چارې اوس هغه متاسفانه پاتې دي. هغه غلط برداشت دی ځمکې لاندې اوبو دپاره دا دی چې دوی وایي چې اوبه د ځوان د شل جریبه ځمکې لپاره غنم خړوبوي، دا خپله د اوبو د ما د نظره د اوبو ضایع کول دي.
دا ځکه چې د دې یو هدف د پاره چې هغه د دې لپاره مناسب نه دی دغه وبکاروي څوک دې مکلان دی وبکاروي هغه باید په تاس کې خړوبونه کې یام د پایپونو په مرسته خړوبولو کې وکاروي ترسو هغه محصول هغه مر محصول ترلاسه کړی شي پر یعنی په لګو ډیر محصول ترلاسه کی ترسو دا غدا طریقه تر ډیره په باغدارۍ یو نور چارو کې ښه پایله ورکړي اما موږ تاسو وینو چې دا ډول کسان بیر لوی پټی شل جری بزمه کډیره زیاته دا په وبو باندې خړوبوي او هغه هم وبو خړوبوي هغه خړوبیدون کې وبچه مصرف دی وبو کې بخیل وړ دی بل په قاعده دی چې د پومبیت خورسته غنم ډیره وبو کاروي نو چیرته وبو لګوي کاروانګر باید دوبره کوشي یو حکومت ورته باندې سپی ولګوي چې کچیرته دوی د مکیلا دی وبو څخه کار اخلي نو هغه باید هغه کښت وکړي چې په لږ اوبو ډېر حاصل ورکوي یا لږ اوبو ته اړتیا لري نو زموږ د ټولنې دغه واقعیتونه دي او دغه ستونزې دي لکه تاسو چې واورېدلې او د دغه رقم غلطو کړنو ته دوی فکر کوي چې دا صحیح دي او د دې لامل کېږي چې وروسته اوبه مصرف شي او هغه عمره چې اړینه ده دغه څخه محصول ترلاسه نه شي
بله ډیره زیاته مننه سلامت اوسه انجینر صاحب صادقی د بل اوریدونکو پښتنه دا و چې ولې په اروپا کې ډیر ورښتونه کیږي ولې زموږ په یوادونو کې کم باران وري او په عین حال کې په دې اړه ورته وایس چې کله چې په کوم ځای کې ونی ډیر وي رطوبت ډیر جدي شي الته هم ورښ سره مرسته کیږي او کنه مهرباني
مننه ګوره دا دنیا چې خدای په خلق کړی دا یو شانتنه ده نو د هر ځای چې د اتموسفیر فرق لري په زمونږ کې کوم شخص هم د دې سوال ځواب تر شو چې افغانستان کې ولې ورښت نه کیږي لاتي دا وی چې اصلي منبع د ورښت وریځي دي او وریځي په موږ د اوبو لپاره یو سایکل لرو چې اوبه کله په شکل د باران یو واورې وریږي بیا د جریان پیدا کوي او څه قسمت همزه کې تجربه کیږي او نور انداز سمندرونه تر ځي نو دا اسمان ته اوبه بیرته چې راځي دا کله چې د سمندر په سطح تودوخه لوړ شي هغه په شکل د تبخیر او بخار باندې بیرته ځي هوا ته یا اتموسفیر ته په شکل د وریځو باندې رامنځته ځي د وریځو په انتقال کې بیا باد یا شمال مهم رول لري کمو وګورو په اروپا کې اکثره ځایونه تاسو وګورئ د خپل هم هالند کې دلته به تاسو مایل دی ځکه د 2% نه لوړ نه وي نه چې دلته غرونه نشته کې نو په افغانستان او داسې مرکزی آسیا کې کمو وګورو ولته ډېر لوړ غرونه دي نو د حرکت د وریځو نشي کولای چې یعنی تر ډېر لري مساحې پورې لوړ شي نو اکثرا د غرونو هم باید د بازو وریځو کې چې هغه انتقال دی او ساحه د بهر نه تر افغانستان پورې راورسي او د همدې کابل هم دا دی چې دا وچ اتموسفیر لري او الته رطوبات د هوا
انجینر صاحب د زمک سمندر څخه د زمک د سطح لوړوالی دا هم رول لري او کنه لري
همدغه اصلي علت یې هم د چون افغانستان په اوسط ډول د 2000 مترو پورې او بعض مرکزي سیمو کې تر 4000 مترو پورې د بهر د سطح نه لوړ دی او په اروپا کې اکثره ساحې ډېر لوړې نه دي لکه هالند کې بعض ځایونه دي چې غربي اروپا ته دلته چې د بهر د سطح څخه لوړ دي یا تر 500-300 مترو پورې هغه ارتفاع یا تفاوت یې هغه دی دی بهر د سات ارتفاع او بل موضوع ته چې تاسو را هغه کې د شینوالي او د طبیعت موجودیت ته او اکثره ساحو کې په اروپا کې خلک ضرورت نه لري چې دوی لکه په افغانستان کې خپل کروندو ته اوبه ورکړي بلکې کوم باران او ورک چې کې یا په کال کې 400 میلیومتر نه زیات دی چې دوی ضرورت نه لري چې بیا مځکه ته په نور شکلو باندې وبور کی امر ورښت یا باران هم دوی ته کافی دی خو په افغانستان کې بیا دا چاره داسې نه ده مونږه افغانستان کې په څلور فصله لرو چې په څلور فصلو کې موږ په ژمي کې او یو څه بخش د پسرلی کې موږ ورښت لرو بیا نیم پسرلی وړه ترمنې موږ بیا ورښتونه نه لرو او دا داسې وخت دی چې
اشد ضرورت دی او بود نباتات ده.
ډیر زیاته مننه، سلامت اوسې. او مایر صاحب، یو اوریدون کې مو د فیسبوک لاري لیکلی دی، د دوی پښتنه دار چې وای هجرت الله تنها بلې ماینوم سي پلاټو دی، وای په افغانستان کې د یخ فابریکو زما د سترګو لیدلې حال دی. یو د یخ فابریکا شپږ انچ د چلو پاکي او خوږی وب تلری ساته بې ځای مصرفي وي، یوازې د ټانکۍ د پخولو لپاره حال دا چې یو قسم د یخ فابریکې شته چې جال سیستم لري چې په ډیرو کم اوبو کار کوي، د خوږی اوبه ډېرې کمې او محدودې دي. نه پېژم په دې اړه معلومات لري او اصلا د سوال په مقصد یې پوښوي او کنه.
او دقیقا دا ستونزه په خارونو کې تقریبا ډېره زیاته ده، نه یوازې دا چې اوبه البته د یخ جوړولو لپاره کارول کیږي، بلکې د فابریکې د یخولو لپاره هم اوبه کارول کیږي او کافي کې ډیره زیاته کچه مالګه هم اچول کیږي، چې دا اوبه کله بیا ورسته د فابریکې څخه بهر ته بهیږي، دغه پاکې نورې اوبه او نورې سیمه ورسره تیزابي کوي او هغه هم د کارونې څخه وباسي. خپل د چاپیریال ساتنې ملي اداره پخوا هم او اوس هم ځینې دا رقم فابریکې څارلې دي، خو متاسفانه چې اقدامات یې البته د قناعت وړ نه دي. د دې فابریکو د لپاره ستونزه دا ده چې یو خو باید دا فابریکې په لرې ځایونو کې جوړ شي او داسې ځایونو کې چې هلته د اوبو سرچینې ډېرې وي، مثلا د لویو سیندونو او د پاکو سیندونو تر څنګ، خو هلته بیا ستونزه دا ده چې دوی هغه د اقتصادي مصرف له کبله دوی دا فابریکې تر ډېره په لویو ښارونو کې جوړوي، تر څو د انتقال یا د یخ د لیږد تار اسانه شي او یا البته د برېښنا نشتون په لرې سیمو کې د دې لامل کېږي چې هلته یخ فابریکې جوړ نه شي. زما په نظر وړاندیزم ورته دا دی چې په ټولو ښارونو کې اوس دغه فابریکې باید منع شي د جوړول او د اوبو کارول، ځکه په ښارونه د افغانستان ټول هره ورځ تقریبا د اوبو له ستونزو سره مخامخ دي او نور هم مخامخ کېږي، او دا فابریکې هغو لرې سیندونو ته یا هغو ځایونو ته ولېږدول شي چې د سیند ډېرې اوبه موجود وي او د هغې څخه په استفادې باید دا اوبه یخ جوړ شي. او بل دا چې د سولار انرژي اوس ډېر امکانات د دې لپاره مهیا کړي دي چې د دا ډول فابریکې لپاره د برېښنا سهولت رامنځته کوي، نو او د سولار تقریبا په هر ځای کې شته، تقریبا د وړي په ورځو کې خو باید همیشه د دې امکانات سو پوتنشیل شته چې سولار کار ورکړي، نو که چیرې دغه ډول فابریکې د ښارونو څخه لرې جوړ شي دا به د ښارونو د اوبو په تامین کې یو مثبت رول ولري. د دې تر څنګ باید دغه فابریکو څخه د رابایدونکو یا وتونکو اوبو نظارت هم وشي، تر څو هغه مالګینې اوبه یا هغه مالګه چې ورسره ګډې دي هغه نورو په نورو اوبو ورګډې نه شي، چې هغه بیا نوره لاندې برخو کې کرنه او د څښاک اوبه زیانمنوي. په دې لاره چې دې ټکی ته پام وشي.
بله، ډېره زیاته مننه انجینر صاحب صادقي. د قاری صاحب پښتون نیواندښنه دا و چې وای کال په کال دا شاور څاغان نور هم دوی جوړوي، ځکه چې وب کمیشي د دوی تشويش دا و چې بیا به دغه وب چې اکثرا دوی د چاک لپاره استعمالي زهرجن مواد به ورسره ګډ شي، دا خطر څومره شته؟
رښتیا هم وب لکه مخ کې چې معیار سره بو له جذب هم ځکه ته ډیر بتی دی، او په کوم شکل چې استخراج دی نظر جلب د اوبو ته په ډیر ساري شکل دی، او علاقه هم دا دی چې کال په کال ساتنه د اوبو ټیټیږي، نو مهمه دا ده چې خلک د اوبو څخه د استفادې نوې لارو چارې ولټوي. مونږ مخکې ویل چې اتیا فیصد اوبه د افغانستان د زراعت لپاره استفاده کی، او زمونږ زراعت خړوبولو سیستم یې دلته کوم شکل چې موږ استفاده کوو انوي شکل دی چې فلاد اریګیشن دی چې ټول پټای لم دا وی هغه تک ار ځای ضرورت کې دی، شي نه صرف یوازې بوټو ته ضرورت دی چې ته به ورسره هوټل فلاد کوې، یعنی په شکل د سیلابي او باور کوې، او په زمن کې موږ داسې بوټي یا داسې قیمت بها محصولات ته مخه کړو لکه ډېر دي چې کم اوبو ته ضرورت لري، فرضاً الوویرا بوټي دي دا ډېرې کم اوبو ته ضرورت لري، او په زمن کې نظر غنمو ته یا نورو انعنوي محصولاتو ته حاصل یې هم ډېر دی، یا فرضاً ګلخانو ته مخه کړل دي، او د مشخص
انجی د سې پرورستیو کې په ورستیو کې مش خبرونه درلود دی انجی په باره کې هانک او وای دا ډېر کمیو بغواړي او ګټه ام ډېر ده دا تاسو چې مثالونه ورکولې وې دا هم کړئ شي
هانګ چې د اصل هغه بیا یعنی او بیا ری ته ضرورت نه لري هغه کېدای شي په داکټو کې خلک اکثرا شمال د افغانستان کې استفاده کوي 2014 کې خپل هم دی بخشي کرن وزارت سره مو کار کړو هغه ته موږ دې کار کړی یعنی هغه او بیا ری ته به هغه ضرورت هم نشته وی او بل یو موضوع چې اوس ډیر ده هغه دی چې څنګه وکولای شي د افغانستان کې اکثرا ځاهو کې موږ یو فصل حاصل ترلاسه کړو خدا سے لا رجاری دی چې د تغیر اقلیم سره په مطابقت کې دی چې د شنو خونو څخه استفاده ده په اوسط ډول کې زه درته وایم د 200 متر مربع دی پورې چې خلکو نور کله غنم پی کرل په ایوریج اوسط ډول کله نه لاس په 1000 افغانۍ کوي درلوده او مونږ ورسته بیا ګل خانی الته معرفي کړې وي چې دوی ترکاری بابو نور محصولات التزارا کول او در کالتر پینزل اکو پوری یعنی چو ساو چند دو اید زیاد وان نو خلکو تا هم مهم ده چی دا درک دی چی دا او با دائمی ندی دا که ملا صاحبان دی یا فرزن عام خلک دی دی چخوا باید پوشی چی او با دی تل دی پار ندی او دا نفوس چی دیگی دی آینده کیز موزا ضرورت و بوت زیادی غذات دیویگی نو بدیل لاره چاره باید ولت اول شیم
دیر منه نه سلامت و سیب قدرمنو آوریدون که تسهیل آزادی رادیو د ژوند راګونه پروګرام او په دې پروګرام کې د زمکه لاندې اوبو په سرچینو خبرې کوو زموږ میلمانه دي انجینر محمد عاصم مایار او انجینر وحید الله صادقی بل اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې ازادي رادیو
دما خو یو دغه سپښتنه د ساروان سیب لدی میلمه محترم نسی د مخکی ویل سدا باران د سی موهید سره اړه لري نو زما دغه پښتنه دی او دا میلمانه سي آیا دا کله دا باران توپانی حالات اختیاري تباکون کوي دا هم موهید سره تړلې کړه د ته قدرتیا پټ ویلې سو
سید مننه بیا هم دا موضوع هم زموږ له اصلي د باسه اصلي موضوع سره اړه نه لري خو خیر که بیا هم میلمنو د دوړو اوریدونکو په اړه څه نظر درلود کول شي چې جواب وي یو اوریدونکو بل همشته
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو زړه کندار سره میم الف پوپل خبرې کوم د ازادۍ رادیو محترم کارکونکو ته او ریډونکو ته ټول ته سلامونه نیکی هیلی د پروګرام موضوع پکله جست فقط غواړم دا نظر ورکوم چې زه فکر کوم په تیر واتو کالو کې د وشکالی د کباله او دغه ټکنالوژي د رمسته کېدو له کباله ډیر خلکو په غیر منظمه توګه په کلیو کې پولیسوالی کې دغه برمیک شلی دي او د سولر انرژي په واسطه د دې د اوبدم ځک سره باسي سولر انرژي پنځه شپږین چوبه مطبختانه کده دې ضرورت کني د اوبر روان دي سار چې د ولګي جو اتومات فقط تل مر سره او دا تر مازیګر تر وخت دی چلی چې لماري کې په کاري کې نه مشتي څه ټول ته معلومات چې دا کار د کابل څخه د نظم د نشټون د کابل څخه په د دولت خوا څخه په منظم چوکاټ د نشټون د کابل چې سم کنټرول سي او هر چا خو سره نه د برمیش کول دي مشتي ټول ته معلومات چې په شهرونه کې د وبو د څنګه د او د چود څنګه د وبو ستې کښته سي وي دي ګنډ شمیر خلک زه پیژنم چې ګڼو مشکلات سره اخته دي زما په کلی کې خلک وبنه لري ګرد تقریبا ګرد د سره برمیواله دلته په شار کې په 25 متر کې 30 متر کې وبو اوس په 25 متر کې وبسته ډیرم سګان مو د داغستون سره مخامخ سره سره برمیواله بیا مشکل موږ لرو چې هغه برمی پر بازي پر ماین متر ریګ نړیږي غټ برمی ته حکومت اجازه نور کې د ډیر مشکلات سره خلک مخ ته دغه برمو په خزه فکر کوم چې حکومت دا باید باندې کې د دې لپاره بدیل لارې پیدا کې مثلا د کده خوشتي پیټ کانال د شنور د بیا ریسټمنه ور برابر کې ترڅو د مزکی د ساتیو به بیرته راپورته شي کړي دا بګن د جدي مشکلې په ډیر نږدې کې مننه
مننه له تاسو څخه هم سلامت دی یاست مایر صاحب په افغانستان کې قوانین مشته کنه د برمو دی او بو څخه په دغه شکل سره د استفادې په باب
موږ یا افغانستان ته که ورته وګورو د قوانینو له اړخه ډېره زیاته تشه لرو. نه یوازې دا چې په دې اکله قوانین نشته، بلکې یوازې د افغانستان د اوبو په قانون هم چې په وروستیو کې بیا پاس شو، خو د هغې څخه وروسته بیا هم ځینې تغییرات په اداراتو کې راغلل. نو د دغه قانون نه وروسته باید د اوبو د نورو برخو لپاره هم طرزالعملونه او لارښودونه چمتو شوي وای، چې متاسفانه هغه اوس مهال نشته. نه یوازې دا چې شتون د هغو یو لامل د دې دی، او بلکې د دغه ډول طرزالعملونو شتون هم که چېرته وي په قانونو کې، د هغې د تطبیق یا د میکانیزم هم نشته، چې یو دا بیا بله ستونزه، لویه ستونزه ده او نشي کوی په خلکو باندې هغه تطبیق کړي. نو حکومتوالي نه یوازې امنیت او اقتصاد نه دي، بلکې نورو برخو ته هم پاملرنه ده، په دې هیله چې حکومت د قوانینو جوړولو ته چې اوس متاسفانه اوس یې هغه میکانیزم هم د تقنین د جوړولو ته ډېره درولی دی، دې برخې ته پاملرنه وکړي، او د ترڅو د حکومتوالۍ هغه اساسات د کاغذ پر مخ جوړ شي، او به وروسته به یې د پلي کولو دپاره ورو ورو لارې چارې وسنجول شي، او تر څو بیا افغانستان یو سم لوري ته لاړ شي. متاسفانه اوس موږ په داسې یو تشه کې شتون لرو.
بله، ډېره زیاته مننه ښاغلی صادقي. د مخکینی اوریدونکو تر خبرو پورې چې وایي چې دا طبیعي پیښې دي، چې مثلا د باران سره طوفان راشي او کرانه شي، دا هم داسې ده لکه دوی ډېرو باور داده چې خدای پاک چې وغواړي هم داسې کیږي، که دوی هر څه کوي که خدای پاک ونه غواړي کوم تغییر نه راځي بیا، لیکن دې ته متوجه نه دي چې خدای پاک یو سیستم جوړ کړی دی، لکه همدغه ټکنالوژي چې اوس انسانانو جوړه کړې ده، که ښه استفاده کوو نو هغه د ګټه به ترې اخلو، که بده استفاده کوو لکه له دې برمونه چې بده استفاده کوو، همدا ټکنالوژي په ځای دی چې خیر راورسوي تاوان رارسوي. دوی ته تاسو څه وایست؟
ډېر جالب سوال و. ګوره، د افغانستان اکثرا چې زموږ کوم بدبختۍ تننم ګاللی دي، اکثر زموږ د وګړو ناپوهي ده. تغییر اقلیم د نړۍ په ساته یو د لاملونو څخه دی چې طبیعي پیښې لکه تیز بارانونه یا طوفانونه، همداسې اکثر هیوادونه چې سمندرونو ته نږدې دي هغه په غرقېدو باندې دي. نو هغه ټول د تغییر اقلیم که موږ وګورو، دا د انسان د فعالیت څخه دی چې دوی فعالیتونه یې په شکل د رامنځته کړي دي چې کاربن ډای اکساید او نور ګلخانهیي ګازونه زیات تولیدوي، او په اتموسفیر کې د هغو کچه زیاتي بل باعث دېدو کې چې د مځکې سطحه تاوده شي، او کوم بارانونه چې فرضاً په شکل د واورې وای هغه په شکل د بارانو کېږي، یو که واوره نور کله تر درې څلورو میاشتو په غرونو کې بوه اوس هغه زر ویلې کېږي چې سیلابونه رامنځته کړي. نو دا خو د انسان چې کله خدای پاک خلق کړی دی هغه ته یې مغزه ورکړي چې دونه استفاده وکړي. او زموږ تاسې بد بختانه اسلام هم داسې دی چې زموږ ته یې پلار نیکنه راپاتې دی، بیا زموږ نه زموږ اولادو ته پاتې کېږي، او یوازینی مرجم چې دا هغه موږ نه قرآن ته راجع کړي هم نه حدیث ته راجع کړي، بلکې زموږ ملا صاحب د مسجد چې تشی ویلی دي تر کوم حاله چې هغو زده کړې کړي دي، د هغو په رڼا کې موږ خپل ژوندونه مخکې بیایو. نو مهم دا ده چې موږ قرآن په شکل د اساسي باندې ولولو، حتی د لمونځ چې کوو د دې په مفهوم موږ نه پوهېږو اکثره خلک بدبختانه، چې لمونځ ولې کوو او د زموږ د لمانځه د الحمدلله یا فرضاً نورو سورو چې موږ لمانځه کې ویلو خو معنی څه شی ده. نو مهم دا دی چې هر شی موږ د خدای پاک سره هغه نه کړو. د انسان د خپل اعمالو ځواب ویونکی دی، او په آینده کې دو پوښتنه هم زموږ تاسو نه کېږي.
ډیره زیاته مننه کور ودان انجینر صاحب وحید الله صادقی، د اوبو د مدیریت انجینر، او همدارس محمد عاصم مایار د جرمنی په شټوتګارت پوهنتون کې د اوبو د مدیریت څیړونکی، چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل. تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی یو د ازادي رادیو خبرونې څلور ویش ساعت اوریدای شئ.
ಮಾತ ಮಾತ ಜಾಮ್ ದಸರೋ ಲಭೋನ್ ಗಬಿನ್ ರಾಗ ಮಾತ ಶೇದಿನ್ ರಾಗ ಓಸ್ಮಾನ್ ಗಾಡ ಮಾತ ಶೇದಿನ್ ರಾಗ ಓಸ್ಮಾನ್ ಗಾಡ ಮಾತ ಮಾತ ಜಾಮ್ ದಸರೋ ಲಭೋನ್ ಗಬಿನ್ ರಾಗ ಮಾತ ಶೇದಿನ್ ರಾಗ ಓಸ್ಮಾನ್ ಗಾಡ ಮಾತ ಶೇದಿನ್ ರಾಗ ಓಸ್ಮಾನ್ ಗಾಡ
ಸನಿ ಪಪ ನೀ ಪಪ ಮಮ ಪ್ರೇಮ ಪದನಿ ನಿಧ ಸಾ ಸಾನಿ ರೇ ಸಮ ಮರೆ ಸಾರೆ ಸಾನಿ ಬಾಲಿ ಬಾಲಿ ಸಾರೆ ಸಾ ಸನಿ ನಿಧದ ಪಪ ಪ
ಮಾತ ಶರ್ಬತ್ ದವಸಲ್ ರಾಗ ಮಾತ ಶರ್ಬತ್ ದವಸಲ್ ರಾಗ ಮಾತ ಶರ್ಬತ್ ದವಸಲ್ ರಾಗ ಸಮುಸಾಪರ್ ತಾವದ ಹಿಜ್ರಾನ್ ವಹಲಿಯ ಸಮುಸಾಪರ್ ತಾವದ ಹಿಜ್ರಾನ್ ವಹಲಿಯ ಮಾತ ಮಾತ ಯಾಮ್ ಮಾತ ಮಾತ ಜಾಮ್ ದಸರೋ ಲಭೋನ್ ಗಬಿನ್ ರಾಗ ಮಾತ ಶೇದಿನ್ ರಾಗ ಓಸ್ಮಾನ್ ಗಾಡ ಮಾತ ಶೇದಿನ್ ರಾಗ ಓಸ್ಮಾನ್ ಗಾಡ ಕಾಬಲ್ ದೋ ಕಟ್ಟಿ ಪ್ರಾಯ ಕಾಬಲ್ ದೋ ಕಟ್ಟಿ ಪ್ರಾಯ ಸಮಾಯಾ ದೀರಿ ತಪ್ಪ ಮಾಶಿ ಸಮಾಯಾ ದೀರಿ ದಪ್ಪ ಮಾಶಿ ಮಾತ ಮಾತ ಜಾಮ್ ದಸರೋ ಲಭೋನ್ ಗಬಿನ್ ರಾಗ ಮಾತ ಶೇದಿನ್ ರಾಗ ಓಸ್ಮಾನ್ ಗಾಡ ಮಾತ ಶೇದಿನ್ ರಾಗ ಓಸ್ಮಾನ್ ಗಾಡ ದಕಂದಹಾರ್ ಶಿನ್ ಅರ್ಹಂದಾವ ಕಲಾರ್ಮಿ ವಸ್ವ ಕಾಲ್ಪತಾ ಕೇರವ ಮಾತ ಮಾತ ಜಾಮ್ ದಸರೋ ಲಭೋನ್ ಗಬಿನ್ ರಾಗ ಮಾತ ಶೇದಿನ್ ರಾಗ ಓಸ್ಮಾನ್ ಗಾಡ ಮಾತ ಶೇದಿನ್ ರಾಗ ಓಸ್ಮಾನ್ ಗಾಡ ಮಾತ ಶೇದಿನ್ ರಾಗ ಓಸ್ಮಾನ್ ಗಾಡ